روز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری واگذار می شوم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه دي. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره 15 په هم اوریدلای شي. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوري چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په نوي کلنی راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. په دې اړه مو د نشه یي موادو سره د مبارزې د یو افغان چارواکي نظر هم اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. افغانستان د انتقال په مرحله کې او د پټې خولې فریاد. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د زابل سیمه ای چارواکي وای د ماين په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نښته کې د قهرمان په نوم د طالبانو یو قومندان او څلور نور وسلوال وژل شوی. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د یو ان او ډی سی په وروستي راپور چې افغانستان د مخدره موادو ستر تولیدونکي هیواد بللی انتقاد وکړ. په بغلان کې پرون ماسپښین یوې 19 کلنې نجلۍ په خپل کور کې ځان وژنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته ورسید او کیوین رات د دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. په سر کې هم کورنی خبرونه. د زابل سیمه ایز چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د ماين په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نښته کې د قهرمان په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. د زابل د نو بهار ولسوال وزیر جوادي آزادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د ولسوالۍ په ناتخیلو سیمه کې شوې ده. د جوادی په خبره له طالبانو سره په نښته کې دوه سیمه ایز پولیس هم ژوبل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي دي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته د څرګندونې د یو ان او ډی سی د هغه راپور لخپرېدو وروسته وکړي چې پکې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بلل شوی دی. ښاغلی ازهر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په هڅو باندې په انتقاد سره وویل.
د ایران مشده یو ندیسی چې دا درشت ارقام چې دوی دنیاواله ته دغه خپروي، دوی په افغانستان کې څه کوي؟ د فار ضد چې دونارانو څخه دوی پیسې هر کال دوی پیسې او فنډ اخلي.
له جرمونو او نشه یي موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په هغه کلنی راپور کې چې په ویانا کې خپور شو ویل اوس د نړۍ د نشه یي موادو په سلو کې څلور او یا برخه په افغانستان کې تولیدېږي. او یوې ځوان نجلۍ په بغلان ولایت کې ځان زنده کړی دی. په بغلان ولایت کې د ښځو د حقونو یوې فعالې نادرې نهرینوال ازادي راډیو ته وویل په دې سربیره چې د نجلۍ کومه کورنۍ ستونزه هم نه درلوده، خو معلومه نه ده چې ولې ځان وژنه کړې ده. د اغلې نادرې په خبره د ځوان نجلۍ پرون چهارشنبه له غرمې وروسته په پلخمري ښار کې په خپل کور کې ځان زنده کړی دی. په افغانستان کې په زور باندې ودونو ته مجبوره کول او کورنۍ تاوتریخوالی اکثر د ښځو د ځان وژنې علتونه بلل شوي دي. به هم خره غلاست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته ورسید. اوباما چې په دې سفر کې ورسره کورنۍ هم عمله ده اټاکل شوې ده د پنځمې په ورځ د سنګال ولسمشر مکی سال سره وګوري. د یوې اونۍ په دې سفر کې به ولسمشر براک اوباما جنوبي افریقا او تنزانیا ته هم ورشي. نوموړي د جنوبي افریقا ولسمشر یعقوب زوما سره د جمعې په ورځ ګوري او د دوشمې په ورځ د تنزانیا ولسمشر یاکیا کیوکیټي سره خبرې کوي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ به جنوبي افریقا ته د اوباما رسیدل د دې هیواد د پخوانی ولسمشر او د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي نیلسن منډیلا په روغتون کې د بسترې کېدو تر سیوري لاندې راشي. ولسمشر براک اوباما به د روبین په نوم ټاپو ته هم ورشي چیرې چې نیلسن منډیلا د 20 کلن بند تر ټولو ډیره موده پکې تیره کړې ده. کوین رات د دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. رات یو ورځ وروسته تر دې د صدر اعظم لوړ وکړه چې د واکمن کارګر ګوند د رای شمیرنې په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم جولیا ګیلارد له دې دندې لیرې شوه. دغه بدلون پر واکمن ګوند د هغو فشارونو په نتیجه کې راغلی چې ویل کېږي مخالف محافظه کاران ښایي د سپتمبر د میاشتې په انتخاباتو کې دغه ګوند ته ماتې ورکړي. رات له درې کالو وروسته بیا د صدر اعظم په توګه ټاکل کېږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې دوامدار اعتراضونه به په مصر کې هر څه په ټپه ودروي او یو ځل بیا د اصلاحاتو د پروسې د پرمخ بیولو ژمنه تازه کړه. مرسی د خپلې واکمنۍ د یوې کلنې کلیزې په مناسبت ټلویزیوني وینا کې دا خبره وکړه. له بلې خوا مخالفینو ویلي چې د جون په 30مه به د مرسی د واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې ترسره کړي. د راپورونو له مخې د پلان شوي مظاهرو د مخه ښارونو ته نږدې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. پرون د منصوره په ښار کې په نښتو کې د لږ تر لږه دوه تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. مرسی په خپله وینا کې دا ومنله چې د ولسمشر په توګه یې ښایي ځینې تېروتنې کړې وي او سیاسي ځواکونو ته یې بلنه ورکړه چې د اصلاحاتو په اړه ورسره خبرې وکړي. د کوزوو د حکومت چارواکي وایي چې مصر د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د کوزوو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هیواد درې چارواکو د ټویټر له لارې وویل چې مصر د هیواد خپلواکي په رسمي ډول منلې ده. په هغه بیانیه کې چې د مصر د بهرنیو چارو د وزارت په ویب پاڼه په عربي ژبه خپره شوې راغلي، پریکړه کړې ده چې کوزوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. په کوزوو کې اکثریت البانیایي نژادو په 2008 میلادي کال کې له سربیا څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دوه هیوادونو په ګډون د سلو په شاوخوا کې هیوادونو د کوزوو خپلواکي منلې ده، خو سربیا او پخوانی متحدي روسیې تر اوسه پورې د کوزوو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا ډاډ څرګند کړی دی چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. جان کیری دا څرګندونې پرون د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی کیری وویل نه غواړي په دې برخه کې کوم ضرب العجل وټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له غونډې مخکې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ اړتیا ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه د سپتمبر په میاشت کې جوړ شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې په لویدیځ غاړه کې د يهودي میشته ځایونو د جوړېدو له کبله د 2010 کال په پای کې په ټپه ودرېدې. دا او تر دې دمه خبرونه پاتې خبرونه له نوري سپس خبرې.
ازادي رادیو او ری دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په نوي راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بلل دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي بیا وایي دغه ادارې د دې راپور په برابرولو کې ورسره هیڅ مشوره نه ده کړې.
دا بالکل غلط دی. په فرض کې موږ سره دوی
هیڅ مشوره کړې نه ده. آیا کرزی له طالبانو سره د سولې او پخلاینې مخالف دی؟ پر دې مسلې یو تحلیلي مطلب لرو. د سولې امنیت او خزل لپاره د ناتو استازي په افغان امنیتي ارګانونو کې د خزینه کارکونکو د کاري چاپیریال پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د خزو په وړاندې د خشونت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې برخه په زابل ولایت کې بیا د خزو په ستونزو څرخي.
په کور کې نسمن یو کې نسمن نه وای، خو موږ هم کور ته کابلې غانې راوستلی وای، پنځه زره به مور کړی وای، خپل اولادات هم پکړی وای، نو خو نه لرو چې په خانې ته ځغلو.
د پټې خولې فریاد د پروګرامونو د لړۍ دی وی بلې برخې ته څنګه په خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. افغانستان د انتقال په مرحله کې د نویو پروګرامونو لړۍ هم مهیروي. مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د جرمونو او نشي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په کلنی راپور کې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د نشي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. په عین حال کې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر په ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده. افغان حکومت بیا وایي د افغانستان د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده چې د نړۍ لوی مافیایي ډلې پکې لاس لري او د نړیوالې ټولنې له صادقانه مرستې پرته په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید مخنیوی ستونزمن دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان راپور کې
د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف لخلی وایي د دې پیړۍ د پایل راهیسې په اروپا او اسیا کې په افغانستان کې تولید شوو نشه یي موادو د نږدې یو میلیون وګړو ژوند اخیستی. دا اژانس د ایوانوف لخلی وړاندې لیکي د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د کافي وضاحت نشتوالی د دې سبب شوی چې په لویدیځ او ختیځ نړۍ کې د دې پدیدې خلاف کړنې کمزورې شي. ایوانوف د چهارشنبه په ورځ دا څرګندونې د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د نشه یي موادو د ستونزې په اړه د کلنی ریپورټ د خپرېدو وروسته په ویانا کې کړي. نوموړي ویل تیر کال موږ په جنوبي افریقا کې د نشه یي موادو د کر د نمایي برخې د له منځه تلو شاهدان وو، خو په افغانستان کې یوازې په سلو کې دوه برخې د نشه یي موادو کروندې له منځه وړل شوي. د روسیې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د دې ادارې چارواکي د مکسیکو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د پخوا په مقایسه څو چنده زیات د تریاکو بوټي پکې له منځه وړل شوي، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. د انټرفاکس خبري اژانس د ویکتور ایوانوف له خولې زیاتوي چې د افغانستان د بدخشان په ولایت کې 1300 تر مځکې لاندې د نشه یي موادو کارخانې دي چې هیروین جوړوي او روسیې ته استوي. له بلې خوا افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو ستونزه یوازې په افغانستان پورې تړلې نه ده، بلکې یو نړیواله مسله ده چې د نړۍ د نشه یي موادو د قاچاق لوی مافیایي ډلې پکې لاس لري. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر ازادي رډیو ته وویل کتریاک افغانستان کې تولیدېږي، نو د هیروینو د جوړولو لپاره ورسره ګډېدونکي کیمیاوي مواد له نورو هیوادونو افغانستان ته قاچاق کیږي.
مافیا جهانی دی او دغه جهان په دغه مصیبت ملامت دی. د فرض دی چې کچېره دوی پایښ تقاضا خپل مملکتونو براولي، خود افغانستان دغه مصیبت په خلاص شي. دا ضرور دا سم نه دی، دا صادقانه نه دی چې دا یوازې دا مشکلات افغانستان دولت او خلک ته
دغه. خاغلی اثر د ملګرو ملتونو ورسته راپور تر ډیره رد کړه. وی ویل دا راپور له وخت څخه د مخه په داسې حال کې خپور شوی چې پر افغان حکومت سیاسي فشارونه تر بل هر وخت زیات دي. ابراهیم اثر د نشه مواد او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول یو شمېر نور نړیوالې ادارې ملامت کړي چې په افغانستان کې د نشه موادو سره د مبارزې په نوم بودیجه ترلاسه کړي، خو د نوموړي په وینا پر ځای نه ده لګولې.
د نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. اجمل اند ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د وزارت لمرستیال ابراهیم ازهر سره غږېدلی او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې افغانستان په نړۍ کې د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی، تاسو دا مسله تاییدوي؟
دا زه ایران هم چې د اداري یونیسي په دغه وخت چې افغانستان په خپله د سیاسي له لحاظه په ډېر مشکلات کې مخامخ دی، دا ولې او بغیر د موافقه د وزارت مواد مخدر دا څنګه دوی دا ناشر کړی ده؟ دا بالکل غلط دی. د فرض دی چې موږ سره دوی مشوره کړې نه ده، دوی یوازې یو طرفه دا اعلان کړی ده چې
دوی وایي چې د تریاکو کر بیا پر زیاتېدو دی. همدارنګه په 2012 کال کې په نړۍ کې په سلو کې 4 تریاک په افغانستان کې تولید شوي وو. دا خبرې څومره سمې دي؟ د تاسو وزارت به خپل معلومات لري په دې اړه باندې؟ د تاسو معلومات او د دوی معلومات څومره سره یو بل سره توپیر لري؟
په 2012 موږ منو او کوم چې دا وخت دوی وایي چې د 2001 په پرتله دا کېدای شي یو شی به وي، یعنی تقریبا 1,90,000 هکتار مځکه د کوکنار لاندې د کښت لاندې به وي. دا موږ نه منو دپاره دې چې اوس وختي ده. تر اوسه دا سروېګانې چې موږ په پدغه د افغانستان کې دغه کوو تر اوسه ختم شوي نه ده. ولې دوی په دغه وخت کې خلاف د قانون، خلاف د مقررات، خلاف د کوم تراوتنامه چې موږ سره لري دوی اعلانوي؟ دا خو یو چالش، یو ګواښ د دولت افغانستان د پاره دی. په دغه وخت چې افغانستان په خپله ستونزه چې د سیاسي له لحاظه همداوس لري، دا خو یو بل ګواښ او بل یو چالش دولت افغانستان د پاره دی.
تاسو له خبرو نه موږ داسې انتباه اخیستلی شو چې تاسو وایئ چې دا رپورټ ښایي د سیاسي انګیزو له مخې خپور شوی؟
کداشی مستخوص معلوم نده که کداشی سوا رسمی دا اداری مدیسی سر دلتا با قابل که مش دا خبر شریک باو که دوی باید مش دا قناعت دوار که
په دې رپورت کې یو بل ټکی ته خغل اظهار اشاره شوې ده، وایي چې وس سو زره کسان چې معتادان دي دوی روغتیایي مرکزونو ته یا په دې برخه کې درملنې ته لاسرسی نه لري په افغانستان کې. په دې اړه د تاسو خبرګون څه دی؟
بالکل بالکل وزارت وطن هم کدا چې زیات دی، خو د ایران مشدا یو ندیتی چې دا درشت ارقام چې دوی دنیاواله ته پروي دوی په افغانستان کښې څه کوي ده دپاره دې چې ډونرانو څخه دوی پیسې هر کاله دوی پیسې او فند اخلي، دا پیسې چیرې مصرفوي؟ دا خو د افغانستان په اجلاس کښې دوی دا پیسې ټولوي.
د نشه موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم ازهرو چې د جرمونو او نشه موادو پر ضد ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې د نوي کلنی راپور په اړه چې افغانستان بیا په نړۍ کې د نشه موادو د تولید په برخه کې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بلل دی خپل عکس العمل څرګندوه. آیا کرزی له طالبانو سره د سولې او پخلاینې مخالف دی؟ په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو په کابل کې شور ماشور جوړ شو او حتی هغه ته د خطر د زنګ په سترګه وکتل شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې له څو کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅې روانې دي، خو کابل ورسره مخالفت کړی دی. د دې ورځپاڼې په وینا د افغانستان په اوسني دولت کې نفوذ لرونکي جګړه ماران نه غواړي چې له طالبانو سره سوله وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له کلونو راهیسې طالبانو ته د سولې بلنه ورکوي، له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د امن او سولې جرګې جوړې کړي او همدارزې د سولې عالي شورا تشکیل کړه. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دې تحلیلي مطلب مهمې برخې عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان په اړه د بوند 2011 کال په کنفرانس کې طالبان د قطر په مرکز دوحې کې د دفتر د پرانستلو لپاره د امریکا د شرطونو منلو ته ډېر نږدې شوي ول. د 2011 کال د سپتمبر په پیل کې امریکا د جرمني او قطري ډیپلوماتانو په منځګړتوب له طالبانو سره د څلورم ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې، خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په وروستیو شیبو کې حامد کرزي په دې ادعا چې امریکایانو او جرمنیانو له ده سره په دې باب پوره سلا مشوره نه ده کړې، په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړ، حال دا چې د ده ادعا حقیقت نه درلود. دوه کاله نور تیر شول چې خبره بیرته هماغه پیل ته راورسېده، او دا دی یو وار بیا هڅه وشوه چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور له مخې اوس په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستنې ته د سولې په خبرو کې د یو لوی پرمختګ په سترګه کتل کیږي، خو پوښتنه دا ده چې ولې د دې کوچني دفتر پرانستنه په کابل کې د دومره نارو سورو او د افغانستان د حکومت د سخت مخالفت سبب شوې ده. حامد کرزی د قطر دفتر په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د تورو بریاو لپاره ګواښ ګڼي. د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان د چارو کارپو پروفیسر اناتول لیف یون په دې اړه وایي له طالبانو سره د امریکا په خبرو کې له مرکزي روله پرته کابل داسې احساسوي چې څنډې ته شوی دی، حال دا چې که د امریکا طالبانو او نورو افغان قوتونو چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي یوه موافقه وشي، حامد کرزی او په ځانګړي ډول د ده نږدې ملګري ځان په خطر کې ویني. فکر کوي چې د څنګ ته پاتې کېدو صورت کې د دوی سیاسي بقا له داسې خطر سره مخامخ کیږي چې د افغانستان اوسنی حکومت په هغه کې ځان ته رول نه ویني. مخکې تر دې چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي، حامد کرزي په غوسه د طالبانو د قطر پر دفتر د طالبانو د بیرغ له پورته کېدو او د اسلامي امارت د لوحې له نصب کېدو سره مخالفت وکړ. د قطر دفتر د یو بدلون نښه ده، او دا هغه څه دي چې حامد کرزی یې نشي منلی. د سیاسي تاوتریخوالي او افراطیت د څېړنو د مرکز مامور رایان ایوانس وایي کابل په دې بهیر کې له دې پرته چې د ورانوونکي یا ګډوډوونکي رول ولوبوي بل انتخاب نه لري. حامد کرزی یوازې د ځان لپاره هلې ځلې کوي، دی په افغانستان کې د مختلفو ډلو د ګټو لپاره کار کوي. د اسماعیل خان او د شمال د پخواني قومندان جنرال عبدالرشید دوستم پشان د پخوانی او چکړه مارو لخوا چې ټول طالبانو سره د خبرو مخالف دي خورا زیات فشار دی. د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان د چارو کارپو پروفیسر اناتول لیفیون وی حامد کرزی چې د راتلونکي کال د پسرلی د انتخاباتو په نتیجه کې باید د ولسمشرۍ چوکۍ پریږدي د سولې په خبرو کې جدي نه دی، خو باید د افغانستان د کمزوري حکومت په اړه اندېښمن وي. د اناتول لیفیون په باور د قدرت لرونکو جګړه مارو او د قومي اقلیتونو د مشرانو د موافقې پرته به د سولې هر راز جوړجاړی د حکومت د نړېدو او د کورنۍ جګړې د پیلېدو سبب شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د حامد کرزي اساسي دنده باید دا وي چې په خپل حکومت کې ګډوډي اصلاح کړي او د افغانستان له خلکو سره خبرې پیل کړي، هغوی ته توضیح ورکړي چې ولې له طالبانو سره یو معقول جوړجاړی له 2014 وروسته د بهرنیو ځواکونو له حضوره پرته په هیواد کې سوله او ثبات تضمینوي او مرسته کوي چې له خپلو ګاونډیانو ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې کړي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور که کرزی اوسنی چلند ته دوام ورکړ هر څه به له لاسه ورکړي او پر ځای به طالبان هر څه په لاس کې واخلي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی پا افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي په افغانستان کې د سولې او امنیت پر وړاندې هڅو خبرې کوي. د ناتو یو چارواکي وایي د هغو ښځو لپاره چې په افغانستان کې په امنیتي ارګانونو کې کار کوي د ښه کاري چاپېریال نشتوالی د اندېښنې وړ دی. د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناتو مسؤلې ماري اسکاري پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی له افغان امنیتي ارګانونو سره د دې ستونزې د حل په برخه کې له نږدې کار کوي. قسیم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د کورنۍ چار وزارت په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښه کاري چاپېریال د رامنځته کولو ډاډ ورکوي، د ناټو یو چارواکي په دې برخه کې اندېښنه څرګندوي. د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړي استازي ماري سکاري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې لا هم په افغانستان کې ښځې په امنیتي ارګانونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
I'm also concerned what I hear about the lack of safe.
زه هم د خزو لپاره د مناسب او من کاری چاپیریال لنشتونه اندېښمن یم. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده او باید دغه حل ته پاملرنه وشي. څو د هغو خزو لپاره چې له پولیسو او امنیتي ورګنونو سره کار کوي ښه کاری چاپیریال برابر شي. دغه راز باید د دې خزو د شخصیت د وري لپاره کار وشي. ما دا تشخیص کړی ده چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته.
په راپور کې راغلی چې شدینه پولیس په امنیتي پوسو کې نه ځنګړي تشنابونه لري او نه هم د جامو د بدلولو مناسب ځای. خو د کورنۍ چارو وزارت د ناټو د دې چارواکي اندېښنه ردوي او وایي چې د ښځو لپاره په امنیتي ارګانونو کې ښه کاري شرایط برابر سوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شوه لپاره په پولیسو کې کاری محیط کاملا جوړ دی او ماده دی. د ښځو او مدرسي مراکز بیل دي، دوی لپاره بیل دفترونه دي، بیل ځایونه دي او کاملا نیراش محیط دی. کولی شي خپل دروغ سره یو ځای کار وکړي. موږ محیط کاملا جوړ شوی دی، موږ نور هم کار کوو ترڅو نور اسانتیاوې هم برابر کړو ترڅو دا مشکل حل.
د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړي استازي وایي چې دوی په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښې کاري زمینې د برابرولو په هدف له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي. دا وایي چې د ناټو غړي هیوادونه به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي څو د ښځو تیرې لاسته راوړنې خوندي او دغه راز د سولې او انتخابات په پروسه کې د دوی ونډه زیاته سي. میرمن ماري سکاري درې ورځې مخکې له بروکسل څخه کابل ته راغلې وه. دی ویل چې په خپل دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو، ښځینه فعالانو او په ملي شورا کې د ښځو له استازو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي.
د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناتو استازي په افغان امنیتي ارګانونو کې د ښځینه کارکوونکو د کاري چاپېریال پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو په لړ کې دا ځل د زابل د ښځو پر ستونزو خبرې شوې دي.
په کور کې نسمن یو کې نسمن نه وای خو موږ به کور ته قابلیت ګانې راوستلی وای، 5000 به مور کړی وای، خپل اولادات به پکړی وای، نو خو نه لرو چې شپه خانه ته ځغلو.
د زابل د ښځو د پرستونزو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یوه بله لړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. دغه راز افغانستان د انتقال په مرحله کې هم د پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې ځای لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په افغانستان کې د جوړو شو دو ودانیو په اړه د خبرداري لیکونه خپاره کړي. په دې لیکونو کې په بودخاک او شبرغان کې د دو خونیزو ودانیو د کیفیت په اړه اندېښنې ښودل شوې چې د امریکا د ځانګړي مفتش په وینا د هغو کسانو خوندیتوب ته ګواښ پېښ کړی چې دا ودانۍ کاروي. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا خبرداری له دوه لیکونو څخه یو په شبرغان کې د دارو معلمین د ودانۍ په اړه دی چې پکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي امریکایي مفتش جان سوبکو خبرداري ورکړي چې خوندي نه دي. په لیک کې ویل شوی چې د سیګار کارکونکو په شبرغان کې د دارو معلمین ودانۍ کتلې او د برېښنا او بو او د چټلو بو د وتلو په سیستم کې یو شمېر ستونزې موندلې دي چې د دې ودانۍ کارکونکو ته جدي روغتيایي او د خوندیتوب خطرونه پیښولې شي. د سیګار مفتشینو موندلې چې د دارو معلمین د دې ودانۍ برېښنایي سیستم د قرارداد سره سم د امریکا د برېښنایي کوډ په اصول برابر نه دی او په کیوسیدونکو کسانو ته د وور لګیدو او نور خطرونه پیښیدل شي. که څه هم د دې ودانې کار بشپړ شوی نه دی خو د سیګار د ادارې مفتشینو ویلي دي افغانانو د دې نیمه جوړې شوې ودانې کارول پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي امریکایي مفتش د امریکایي ځواکونو او امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې چارواکو ته خبرداري ورکړي چې دا ودانې په رسمي توګه تر اوسه یو اس ای د افغان لوري ته نه ده سپارلې او له همدې کبله د امریکا حکومت تر اوسه پورې د دې ودانې د کارولو او پکې د خوندیتوب د احتمالي خطرونو په اړه مسؤلیت لري. جان سوبکو ویلی په ودانې کې د خوندیتوب لپاره احتمالي خطرونه شته چې د افغان ځکونکو او نورو هغو کسانو ژوند ګواښوي چې د دې ودانې څخه کار اخلي. لیک د امریکا له نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای څخه غوښتل شوې دي چې د یادو شو ستونزو د لرې کولو لپاره د زر تر زره ضروري اقدامات وکړي. په شبرغان کې د دارو معلمین ودانۍ د هغو درې ودانیو څخه ده چې په 2009 میلادي کال کې د جوړونې قرارداد د امریکا پوز د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای سره د یو توافق لمخې د 3.5 میلیون ډالرو پر ارزښت د بیا رغونې یو خصوصي شرکت ته ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو بل لیک کې د بودخاک په سیمه کې د یو خونځي د خوندیتوب په اړه خبرداري ورکړې. د امریکا ځانګړي مفتش ویلي دي په بودخاک کې د خونځي په شوي قرارداد برابر نه دی بد شوی او بهرني او داخلي دیوالونه دومره محکم نه دي جوړ شوی چې پرې د پاسه د کانکریټي چت وزن ونیسي. په دې لیک کې هم د ځکونکو خوندیتوب ته د متوجي خطرونو یادونه شوی او غوښتل شوی دي چې باید پاړی ضروري ګامونه واخیستل شي او د شوي قرارداد سره سم دی پکې د خوندیتوب ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. د دې خونځي د جوړولو قرارداد د 2200 امریکایي ډالرو په ارزښت یو خصوصي ساختماني شرکت ته په 2012 میلادي کال کې ورکړل شوی وو. افغانان او د بیا رغونې د چارو سارونکو په افغانستان کې د بیا رغونې د پروشو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي او وایي د قراردادونو لاس په لاس کېدو او د سارنې نشټوالي د دې زمينه برابره کړي چې د بیا رغونې پروژې په سم کیفیت عملي نشي.
د افغانستان مرکزی احصایه ادارې د کابل ولایت د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافي د سروې پایل اعلان کړې ده. د چارواکو پرون ویل دا سروې به معلومه کړي چې د ولایت د مرکز او ولسوالیو د اوسیدونکو تخمینی شمیره څومره ده او کوم ضروري خدماتو ته اړتیا لري. خان محمد سیند تفصیل اوروي.
د دې سروې په اساس به د کابل ښار او د کابل ولایت د سوار ولسوالیو تخمینی نفوس معلوم او یادو سیمو ته به د اقتصادي ټولنیز او فرهنګي پروژو ټاکل اسانه شي. د مرکزی احصایه ادارې رئیس عبدالرحمن غفوری وویل د کابل ولایت د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافي سروې عملی کار به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل شي.
ما تا حدود زیاده یک تخمین بسیار نزدیک
مونږ به تر ډیره حد یو نږدې تخمین د اصلي سرشمیرنې په حق له دې سروې څخه ترلاسه کړو، یعنی د ښوونې او روزنې، روغتیا، کرنې او داسې نورو ټولنیزو برخو کې. مونږ به شاوخوا 5000 موقت کارکونکي وګمارو ترڅو دا سروې تر سره کړي.
خاغلی غفوری وویل د دې پروژې کارکونکي به د کابل ولایت د ټولو ولسوالیو په کلیو کې د کورونو او خلکو شمیر ثبت او د مرکزی احصایه د ادارې لاره به دولت او بهرنیو مرستندویو ارګانونو ته وسپارل شي. د دې ادارې چارواکو دا هم وویل چې د دې سروې معنا دا نه ده چې په اساس انتخاباتي حوزې وټاکل شي او یا د ترې په سیاسي برخو کې کار واخیستل شي، بلکه دا سروې یوازې له انکشافي پروژو او د خلکو د مدني اړتیاو د پوره کېدو لپاره ترسره کیږي. د مرکزی احصایه ادارې د معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ژمنه کړې چې د کابل ولایت د ټولنیز اقتصادي او دیموګرافي له سروي سره شاوخوا 8 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په کابل کې د دې صندوق استازي ډاکټر زیسلر وویل دوی پلان لري چې ورته سروي مرحله په مرحله په نور ولایتونو کې هم ترسره کړي.
او دا هم د اتصالات مخابراتي شرکت د 1903 شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه شینواری لیکي. د کابل په حملې کې معلومه شو چې په حکومت کې توان نشته. سید نظر لوګر څخه لیکي په لوګر ولایت خروار ولسوالۍ کې ترورستان ماشومان ویروي. او لزنی خان ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکي د اطلاعاتو او کلتور وزیر باید یو شمیر رسنیو په کنټرول کې پاتې را نشي. طالبان باید د بریدونو په وخت د ملکي خلکو د وژل کېدو مخه ونیسي. خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به صفي ولستان زیته ورور کو چې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د زابل سیمه ای چارواکي وایي د قهرمان په نوم د طالبانو یو قومندان او څلور نور وسلوال د ماین په چاودنه او له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو په ضد د ادارې په هغه وروستي راپور انتقاد کړی چې افغانستان د مخدره موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. په بغلان ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ پرون ماسپښین په خپل کور کې ځان زنده کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما افریقا ته د خپل سفر په پیل کې سنیګال ته رسیدلی دی. او کیوین رات د دوهم ځل لپاره ل درې کلونو وروسته د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه پر ځای کړه.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غرض یادونه وړ بولو چې د نورستان په مرکز پارون کې هم د ازادي راډیو د اف ام خبرونه له پرونه پیل شوې دي. مخکې لدی چې د ښځو پر ستونزو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپره کړو. تاسو رابولو افغانستان د انتقال په مرحله کې د پروګرامونو د نوې لړۍ دوهمې برخې ته چې صالح محمد صالح ترتیب کړی ده.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړون کې صالح محمد صالح
د انتقال د مرحله په دویمه برخه کې دا مسأله سیوري چې افغان ځواکونه څومره پوزي ورتیا لري. دا محل چې ټول امنیتی مسؤلیتونه ورسپارل سوي، آیا کولی سي تر 2014 میلادي کال وروسته په یوازې سره د افغانستان امن ټینګ کړي؟ ځینې سرویګانې ښیي چې پر سوی میاشت کې د نورو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو تلفات او پر دغو ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. ناټو وایي دغه تلفات ځکه زیات سوي چې افغان پوځیانو زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او بهرني پوځیان د جګړې له لومړیو کرښو تر شا سوي دي. له دې سره جوخت په مرکز او ولایتونو کې څو واره وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر ډېره یې ملکیانو ته هم تلفات وړول. په کابل کې د ایساف د ګډې قومندانۍ ویان ګونتر کټ سم په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتې دوه چې تر ډیره یې هدف افغان قواوې وي اندیښنه څرګنده کړه.
البته موږ د تیر میاشتې پر پیښو او د نړیوالو ځواکونو پر وژل کېدو اندېښمن یو او دا ټولې پیښې بېخي غمجنې وې، خو هغوی نس کولای چې موږ له دې هېواد سره له کړو ژمنو څخه راوګرځوي او د امنیت سپارلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. همدارنګه زموږ عمومي مبارزه ناغېزمنه کېږي او وسلوال مخالفین نور له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان هم نه لري.
ناټو وی په پام کې لري د افغان ځواکونو شمیر 3,500 وساتي. دا تر هغه شمیر ډیر زیات دی چې د 2012 میلادي کال په می میاشت کې د شیکاګو په کانفرنس کې ژمنه شوې وه. په دې کانفرنس کې موافقه شوې وه چې دغه شمیر به 2,800,500 ته رسول کیږي. ناټو او امریکا وی ډیر پام یې د افغان ځواکونو روزنې ته اړولې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي افغان قواوی اوس تر پخوا د زیاتو پوځي عملیاتو مشري کوي او د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري وسپارل سوي چې له دې سره امن ورسره شوي دی. خو د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم ناامني ختم نه ده او خلک وایي د امن احساس نه کوي.
سمانو محمد امنیت ندی سمسوی امنیت با خارجیانو که خارجیان چه کار که کوشش که چه امنیت سر جور سی آرامی پشکی که جور سی پار کلی که پار منطقه که پار منطقه با امنیت جوری
ځینې کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې تر هغو بشپړ امن نه ټینګېږي چې افغان ځواکونه په پښو درول سوي نه وي او بشپړ دفاعي قوت ونه لري. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال امرالله امن بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته ونیوله چې د ده په باور د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه.
هغه وادي نړیوالې ټولنې د امنیتي سکتورو د افغانستان ته ورکړې لا تر اوسه پورې پیاده شوي نه دي. که چېرته د 2014 کال نه بعد به 2014 پورې دغه انتقال د امنیتي د افغاني ځواکونو ته ورسپارل کېږي، تاسو وګورئ چې دغه عادي د افغانستان او وارزدار راځي چې دوی دغلته چمتو دې ته نه دي د دې نه دفاع وکړي، بلکې نور مشکلاتو سره هم دوی مخ په مخ کېږي. حتی دوی نشي کولی په دغه اراضي کې د ترکي حمایت هم ولري. بنام دوی زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او عاجزه دي له دې نه.
د افغان ځواکونو د عاجزۍ خبره په داسې حال کې کېږي چې دغه قواوې لا هم بشپړ هوایي قوت نه لري او د نړیوالو له ملاتړ پرته هوایي عملیات په یوازې سر نسي کولی. افغان ملي اردو په نوي ملسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال دړې وړې سو چې بیا په پښو درولو یې کلونو وخت ونیوي او ډیر نور وخت به هم واخلي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان تورن جنرال عبدالوهاب وردګ وایي نړیواله ټولنه که پر خپل ژمنه عمل وکړي افغان ملي اردو کولی سي د افغانستان دفاع وکړي.
جامعه جهانی خصوصا امریکا چه زموک سوادی کردی تعهد کردی پاویسی امضا کردن که دی پخپلا پاویسی پا تعهد بانده و داریدی موک پس 2014 پا داخل که موک کورشو چه دی خپل وطن و دی خپل قوای مسلحانه دفاع وکو.
د افغانستان د دفاع وزارت وی امریکا، اروپایی او ځینو نورو هیوادونو ته وخت نا وخت افغان پیلوټان د پوځي زده کړو لپاره لیږي چې دوی تر زده کړو وروسته افغانستان ته ستنیږي او د هوایي ځواک په لیکو کې وظیفه اجرا کوي. په همدې حال کې د پولیسو د اکاډمي رئیس جنرال سید نورالله ځلوی دوی هم نورو هیوادونو ته افغان ځوانان د پوځي زده کړو لپاره لیږي او په پام کې لري روان لمریز کال 1500 کسان ترکیې ته ولیږي.
د سکه ال دپاره من 1500 نفر د ټول افغانستان ساتنمنۍ د تحصیل دپاره جذبه او د ترکیه ته نیو او 600 نفر د کمیسارانو دپاره یعنی د خپل څلور کلن لیسانس تحصیل دپاره اکاډمي دپاره نیسو.
ناتو تړون او امریکا په دې باور دي چې د لومړیو کلونو په نسبت افغان قواوې په پښو درېدلې او توانېدلې چې د بهرنیو ځواکونو له هوایي او ځمکني ملاتړ پرته هم ځینې عملیات سنبال کړي. د ناتو ملکي استازی موریتس یوخیمز وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به جګړه د افغان ځواکونو خپل مسؤلیت وي.
Also there is not really
the Taliban په وړاندې د ناتو او امریکا په نظر کې هم کوم بدلون نه دی راغلی، ځکه لکه څنګه چې مخکې مې وویل موافقه همداسې وه چې د 2014 کال تر پایه به افغان ځواکونه رمخته کیږي او ناتو به له 2014 کال نه وروسته هم پاتې کیږي، خو یوازې مشورتي روزنیز او مرستندوی رول به لري. خو له 2014 کال نه وروسته له طالبانو سره جګړه د افغان ملي امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی.
د انور صدیقی په نامه د پکتیا اوسیدونکو له ناتو او امریکا غوړي لکه څنګه چې امنیتي مسؤلیت افغان لوري تسپاري خپل پوځي وسایل او تجهیزات هم ور وسپاري.
د 2014 کال نو وروسته چې د ناتو قوتونه پوځونه خارجيږي ووزي، هغه وسایل نظامی وسایل چې دوی د ځان سره راوړي دي، دا د افغانستان حکومت او د افغانستان خلکو حق دی چې ټول وسایل دلته پرېږدي افغانستان حکومت ته چې دا افغانانو ته پوت شي. که چیرې دا وسایل دوی بیرته انتقالوي وړي، دا به د افغانستان د خاورې سره، د افغانستان حکومت سره او د افغانستان د خلکو سره یو غټ خیانت وي، جرم به وي.
ځینې عوام په دې باور دي له هغو سیمو چې بهرني پوځیان وتلي او امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته سپارل سوی امن ورسره ښه سوی دی.
محمد ریم د دغه دن اوسیدونکو یم. تزموش پر علاقه باندې چې موږ خارجان و ټاک ټوک توغونی چلان و مینونه پټیدل و دا واغه سره کېدل، هدا چې کلی یو اس نه بیا ټاک سوې دي، نه بیا شامین پټ کړی دي، نه بیا موږ طالب دي دلی دي.
ځینې کسان بیا وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د سیاسي امنیتی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه او مبالغه شاید تبلیغاتو نتیجه وي.
بخت الله ثاقب هم د پکتیا ولایت اوسیدونکی دا چې 2014 کال وروسته خلکو سره یو لړ اندېښنې پیدا شوې زما په فکر دا خو د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات دي چې په خلکو باندې تاثیرات کړي په هیواد کې او خلک د دغو تاثیراتو لاندې راغلي نو زه چې فکر کوم 2014 کال وروسته به په افغانستان کې سوله او امن وي ځکه چې طالبان چې هغه د دولت سره مخالفت لري د افغانستان سره دوی وړاندیز کوي همیشه دپاره چې که امریکایان له افغانستان څخه ووځي نو موږ به په افغانستان کې افغانستان له وګړو سره دولت سره سوله وکړو نو دا چې دوی هغه شرط هم پوره کیږي او دوی هغې وروسته 2014 کال وروسته معلومات کوي کېدای شي چې دوی د افغان دولت سره لاس یو کړي که یو یې نه کړي نو بیا د دوی هغه پلمه ورکه ده چې امریکایان په افغانستان کې دي نو هېڅکله به دلته جنګ ونه شي که امریکایان له افغانستان څخه ووځي کېدای شي چې حالات له دې هم ښه شي
د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف ساپی ځینو عام خلکو ته ورته نظر څرګندوي او وایي افغان ځواکونه توانېدلي په هغو سیمو کې امن ټینګ کړي چې په وروستیو کې یې له بهرنیو پوځیانو مسؤلیتونه اخیستي دي
په ډېرو سیمو کې چې امنیتي چارې افغان دولت ته سپارل شوي دي فکر کوم چې امنیت لا د پخوا څخه ښه شوی دی په ډېرو سیمو کې البته زموږ رپورټونه دا ښیي چې هغه ساحې چې افغان دولت ته سپارل شوي دي افغان ځواکونه وړتیا د یو اړخ نه ښیي د بل اصل د افغان ولس حمایت به دغې پروسې څخه په مطلق ډول ښیي
د غبرګول یا جوزا پراتویشتمه افغان قواوو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري وسپارل سوه ولسمشر کرزی د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ ښاغلی کرزی له نړیوالو متحدانو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو تجهیز ته پام وکړي
افغانستان یو ځل بیا له خپلو نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو تجهیز ته اساسی توجه وکړي موږ د افغانستان خلق خپل ځان مکلف بولو چې له ټولو ملي امکاناتو په استفاده د خپل هیواد ځمکني او هوایی قواوې مکمل تجهیز کړو او په مدرنو او معاصرو وسایلو یې تجهیز کړو
د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب ساپی وی افغان قواوې عملا په جنگ بوختې دي خو د خلکو ملاتړ ورڅخه زیات دی او ورځ په ورځ د پرمختګ پر لوري ګامونه اخلي
مخالفینو سره لا تر اوسه پورې سیاسي روغه جوړه ته نه رسیدلې د جنگ عوامل چې په افغانستان کې موږ په باور لرو چې ډېرې استخباراتي عوامل دي لا تر اوسه پورې د هغې کړیو سره چې دغه جګړه تغذیه کوي او دغه جګړې ته د البته د تحریکولو باعث ګرځي هغې سره مو له عملي ډګر باندې پیشرفت نه دی شوی اما په دې باندې هم باید باور ولرو که یو خوانه موږ دغسې یو حالت سره مخ یو د بل اړخ نه د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ تقویه کېږي د خلکو ولس حمایه ترې
په وروستیو کې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو دا مسله د دې سبب سوه چې افغان ځوانان د انټرنیټ په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې د افغان پوځیانو د ملاتړ هڅې پیل کړي په اکثرو لویدیځو رسنیو کې راپورونه ورکول کېږي چې افغان قواوې نسي کولی تر 2016 میلادي کال وروسته د امن په ټینګښت کې مؤثر رول ولري او بیا به هم پوځي ملاتړ ته اړتیا ولري په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وایي دوی کولی سي په یوازې سر د خپلې خاورې دفاع خپل وکړي
د ټول کونال ولایت نه امریکایانو وتل من باوجود دي چې د دوی ټول خالیګاوې ډکې کړلې دغه د چپه دره په دلس کال کې امن و مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلي د دوی د وتلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلامه پورې ځي
د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی وایي د ملي اردو د مسلکي کېدو لپاره یو ګډ ملي توافق ته اړتیا لیدل کېږي او دا په خپل په افغانستان کې د سولې ضمانت کوي
اردو ضعیفه نه ده اردو ملي ده هر وار دوی سر ورکي پس قاسم سره ولیدل ستونزه په څه کې ده ستونزه په دې کې ده چې موږ او تاسو ملي اجماع نه لرو چې اردو څنګه مسلکي کو څنګه ملي کو که غواړو چې راتلونکي لسیزې ختم کړي په هغه حال کې ونه اوسو چې اوس یو باید اول په ملي ځواکو باندې په اجماع ورسیږو ځکه دې چوکاټ کې ده چې سوله راتلی سي ځکه چې معنا د سولې دا ده چې په ملي ځواکو باندې اعتبار کوو شخصي استعمال د قوې نه ځو ملي قوې ده
ا امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ملي اردو او پولیسو پر روزنې 3.5 میلیارد ډالر لګولي او د 2013 میلادي کال لپاره د څه کم 6 میلیارد ډالر نورو پیسو غوښتنه شوې ده. تمه کیږي د افغان قواو روانه پوځي روزنه به په کال کې 4 میلیارد ډالر لګښت ولري چې ډیره برخه به د امریکا لخوا ورکول کیږي. د دې لړۍ په درېمه برخه کې دا مسله څېړو چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه وي.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د پټې خولې فریاد سلامونه زه فریده هوټ سیفیم خصوصا سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام ته خراغلی. په دې پروګرام کې د زابل د خزو د ستونزو په اړه غږیږو. په زابل کې هم لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان خزي هم د نن په کورونو او هم په ټولنې کې له داسې حالاتو سره مخامخ دي چې پکې د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي او ورته د امکان ډیر لږ وي چې د خپل اعتراض غږ اوچت کړي. چارواکي وایي په ټول ولایت کې سکال لسو کمې د خزو سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، خو دا د دې معنی نه لري چې دلته دې خزي په قرار وي، بلکې په زابل کې خزي پوره ملاتړ او امکانات نشي ترلاسه کولی، نو ځکه خو په پټه خوله هر ناخواله زغمي. په دې ولایت کې په تیره په شاجوی ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله سکل تقریبا ټول مکتبونه د څه وخت لپاره تړلي وو. په دې توګه که څه هم وروسته یو شمېر ښوونځي بیرته خلاص شول، خو دې وضعیت نجونو ته د ښوونځي تک په لاره کې لا نور خنډونه جوړ کړل. بلخوا په زابل کې ښځې وایي دوی حتی ډېر لومړني خدمتونه چې د دوی حق دی نه لري. په لورو سیمو کې د ښوونځیو نشتوالی یوه لویه ستونزه ده، خو روغتون تر دې هم مهم بلل کیږي. دوی وایي په سیمه کې روزل شوي قابلیت په اسانه نه پیدا کیږي او که وی هم نو بیا ډېرې پیسې غواړي.
موږ سره د پاره د خدای په کور کې نسمن یو کین نسمن نه وای، خو موږ هم کور ته قابلیت غانې راوستلی وای، څنګه زره به مور کړی وای، خپل اولادات هم پکړی وای، نو خو نه لرو چې په خانه کې زغل و دا غجر سره وسی چې دواي مکلف یې موږ سره
چیرې وزارت د دې سره د بودیجې کوبا کوتي او د دې ته دوا راوي، نو دې په کومه اندازه باندې نسی کولای چې دې مرزان سره کومه
زابلی خزي زیاتوي. دوی نشي کولای په اسانه درمل ترلاسه کړي او یا هم ډاکټر ته ولاړ شي، لری لارو په سختۍ روختون ته ورشي او بیا هلته هم د دوی د درملنې لپاره هیڅ نوي. د زابل د ولایتي روختون مشر ډاکټر زلمی رښتین وایي له مرکزه له دوی سره په کافي اندازه مرسته نه کیږي، حتی داسې درمل او وسایل نه لري چې له خزو سره مرسته وکړي. د همدې عمله خزې د ډیرو عادي ناروغیو یا مشکلاتو له امله مري.
د درمل په برخه کې ستونزې ډیر لرو، ځکه تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه دراغلي د مرکز څخه. موږ ولې د دوا په باره کې موږ په اوقلاده مشکل لرو او هغه د بودیجه د پخدان له کبله چې تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه دراغلي، دا چې موږ چلیږو دا په تیرو کلو باندې چلیږو.
په زابل کې دا یوازې د روغتیا او زده کړې مسله نه ده، په دې ولایت کې خزې د بیلابیلو ستونزو سره مخامخې دي. څو تنو زابلوی میرمنو چې خپل نمونه یې نه دي ښودلي ازادي راډیو ته ویلي دوی مجبوري دي هر ډول جبر په خپلو کورونو کې وزغمي. نه په سمه توګه قانوني تعقیب شته او نه هم دوی د چارواکو لخوا سم ملاتړ ترلاسه کولی شي. خو دوی په خپلو کورونو کې سره له دومره مشکلاتو بیا هم غواړي په ټولنه کې فعال رول ولري او د ناخوالو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي.
تازمو بوټي وونه ترخه ټوله دي پنجابي له لاسه په وینو سره ده. زمو ځوانان ټول تر دنیا تیر کړی دي. زه په خپل ځمه مال اسکر سره د ویګ نوري په خوان پنجابي نه پریتم په خپل.
زابل ولایت کې د خزو د چارو رئیس وایي په زابل کې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښو ته ډیر زلا د سپینګیرو په منځګړیتوب د حل لار موندل کیږي. له میرمن جلال سره په زابل کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتین مرکه کړي او په دې ولایت کې د خزو د ستونزو او وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړي دي. میرمن جلال په سر کې په زابل کې له خزو سره د تاریخوالي مسله له نورو ولایتونو سره پرتله کوي.
نو د دې غو پیښو د تاریخوالي په خاطر باندې د په بازو ولایتو کې په دې خاطر چې زمونږ په ولایت کې نسبت د نورو ولایتونو څخه د سمت شمال ولایتو څخه یا د هرات ولایتو څخه د تاریخوالي کچه په ډیر ټیټه اندازه ده. ولې په دې خاطر باندې چې دلته بازي لیر ولسوالیان دي دغه ولسوالیان څخه موږ د خانمان واغ نه لرو سره ارتباط سره نه لرو او د خپل ولایت کې د بازي وخت چې تاریخوالي پیخي دغه موږ د سپنجر لارځه الکو موږ نه غوند خلک زمر دغه یو دود انانات بلکې زیاده په خواني رسم رواج ول پایل څخه چې موږ د جرګې لارځه یاد شپږ لارځه دغه مسایلونه لو
په وجمو کې ویل سي چې ساش کال په زابل کې د شوزو د تاریخوالي څو پیښې سره سبسي
زمر سره تر اوسه پورې دغه اتمه پیښه د چاغه درې مسلې د طلاق وي دوه د فراد منزل وي او دوی د نورې د ولو ټکولو
په کندهار کې د شوزو چار رئیس وایي چې حالت د تاریخوالي ډیری پیښې په خپل د شوزو د خوارامت سوي دي. دغه وضعیت په زابل کې څه ډول دی؟
په دې کې خو د څه چې عام د خو کورنۍ مسله ده. په دې کې دواړه کوم خوښه خپل امجور تخریبوي یا د زوی ته شیطانت ورته کوي. باید زوی خپل ځان سره فکر وکړي چې دا شوزه ولې زه بې ګناه وترټوم. دا تمرز د کور کالو د کور کارو کښنیانو د ټولو د دې د روزنې او د دې د روزمره د کار څخه د لیدنه کوي او بیا د څه رقم پورته کیږي خپل مور خبرته غواړي. مور ته موږ ډېر احترام لرو ولې چې په خپل باندې مور موږ د مندو ته ډېر احترام لرو. وایي چې د مور د پلار د پښو لاندې جنت ده. مګر په دې هغه باندې چې د کوم وخت باندې زویم ته یو اندازه پورې خپل مور ته ډېر احترام لري. مګر په دې باندې چې دام د یو مور لور ده د دې کور ته راغلې ده په ډېرې امیدو سره راغلې ده. نو باید داسې مندې ورته ونه کړي چې خو د خوشیان ونه کړي چې خپل د مژانو سره شیطانت وکړي د خپل زامن ته. په دې کې زه نارینګان ګرم بولم.
د زابل د ښځو لپاره د کار کولو څومره زمینه دلته برابره ده؟
تر پخوا څخه ډېر زیاته زمینه د خانمانو له خاطره برابره شوې ده چې اوس فعلاً موږ دوه پروژې برحاله د ولایت له خوا څخه لرو چې موږ د محترم والي صاحب له خوا څخه مراکړې ده چې یو د خیاطي کورس ده چې په هغه کې دېرش تنه خانمانې لرو او دوه تنه معلمې لرو. یو د سواده مزي کورس ده چې په هغه کې شل تنه خانمې لرو یو تنه معلمې لرو او بل یو بله موسسه ده د اروپایي زکو په خاطر باندې چې په هغه کې موږ دېرش تنه خانمې لرو چې دوه ټایمې دي چې درې کورس د سواده مزي دي. بیا پس له هغه څخه د خیاطي کارونه د ګلدوزي او د خامک او د کارونه پکې زده کوي او بل پروژه و چې په هغه کې شلته نه خانمې کار کولی چې په مجمع کې یو نیم سل خانمو ته رسېږي چې موږ دا سره راجم کړو. په هر کال موږ داسې د دغه پروژو څخه داسې هغه کوو چې زموږ خانمانې ډېر اقتصاد ضعیفه ده. نو اکثره ډېر وخت په د زابل په ولایت باندې جنګ تېر شوی ده. نو د اقتصاد سطح د دې په خاطر باندې چې هم دوی د سواد څخه محرومې پاتې دي او بل اقتصاد ساتم ډېر ټیټه. نو د دې په خاطر باندې د خانمانو له خاطر موږ ډېر کوششونه کوو چې اوږدمهاله پروژې موږ لاسته راوړو تر هغو زموږ خانمان وکولی شي دغه پروژې له لارې څخه د دې پاکر څخه د بازار د ګدایي څخه د فاشاتو څخه د زوی څخه ځانونه وساتي او په دغه کارو باندې سرخته شي او په اروپایي کارو باندې.
په مجموع کې د زابل په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر څومره دی؟
موږ متاسفانه په زابل ولایت کې یو بدبختانه وم چې موږ داسې سواد ساته د پخوا څخه پخوا ډېر ټیټه وه. دا دوه کاله کېږي چې موږ د بیخاله د میوالې سه لرو چې هغه په نامه د بیخاله چې هغه کې پروش کال موږ دولس تنه فارغېدلو دل او سه کال ماته تنه درلودلې. نو د دې په حساب باندې چې دغه معلمانې بېرته پوره شي بعضو امتحانونه په کانکور کې ورکړل د مرکز ولاړه قندار وو د زوی ته کامیاب سولې او بعضې چې پاتې سولې پلا د کورو د خواڅخه اجازه نه ده هغه په خپله بېرته په مکتب کې جذب شول. نو دې په خاطر موږ په دولتي ارګان بغیر د معرف کې چې درې خانمانې موږ کار کوونکي لرو په بل اداره کې د خانمانې نه لرو.
د بې سوادۍ تر څنګ نور کوم علتونه دي چې د زابل په ادارو کې د شوزو ونده کوم
په زابل کې زمور د بدبختانه و مچ زمور پخانی مشران یا زمور خپل پلارون نکغان د انجونو د مکتب سره ډیر علاقه نه دلودل د کوشش نه کو چې ما انجلی یا زما لور چې د اولاد په شان باندې دا وګڼي چې دا لکه عقلري وغونه لور م حقوق لري نو د دې په خاطر باندې دوی نه غوښتل چې انجونی مکتب ته ولاړ شي نو د انجونو به چې تر ډیر پورې به لې ته درې میاشتلره م پورې به ول یا به په مجتو کې درس ور باندې ول ولې دغه نه ول نور د انجلی له خاطر بس دا خو د پردي د کور د دا باندې باید واده شي نو دې خاطر دا چې زموږ په خاني خلکو دار هغه نه د اوس ویل نو دغه غنه لري چې علاقه نه لري چې انجونی د مکتب په خاصه ډول سره مکتب ته ولاړ شي کوم څنګه امنیت نور ولایتو څخه په زابل کې امن ده شه ده مګر زموږ مشران دا نه غواړي چې زموږ انجونی د مکتب ته ولاړ شي او د خپل تعلیم ته ادامه ورکړي
په دې برخه کې ساسي ریاست څه کړی دي
موږ ډیر خانمان ته د ساکل په ترڅ کې موږ په بار بار ورکشاپونه دایر کړی خانمانو ته چنګونو ورکړی دي او د دې سره په دې هغه باندې مخبري ورسره کړی مشران سره چې دوی باید خپل اولادونه چې څونه نارنا کړی په مور پلار باندې چې تعلیم وکړو دغه نه ښځه مقلري چې زموږ خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې علم په نرو ښځو باندې فرض ده یعنی که څه په نارنه باندې غونه تحصیل تکای په غونه په انجلۍ په لور باندې تم تحصیل وکړي چې انجلۍ یو د خدای پیدا کړی ده د دې په خاطر باندې نو مرد خانمانو سره ورکشاپول لارې څخه د چنګول لارې څخه دوی ته ماګایي ورکړی ده او بیا غواړو چې دوی ته بیا ګایي ورکو د والدینو کومې ته مو جوړه کړې په دې کې مو والدین اکثریت راغوستې دي هغه والدین چې لږ روشن فکر دي دا غي سره مو کار کړل واغه والدین چې په کورو کې خصوصا د مور ونه په کور کې ډیره ده چې دا خپل د خوند سره خبره وکړي چې ته د ازما لور مکتب ته ورځي دوه ورځې یو څه سره تکلیف په ځان باندې تیر کې حتمن پلاری په دې ترځ کې چې د خپل لور مکتب ته پریږدي موږ خصوصا د زیاتره د مندو سره
د زابل د خزو د شارو رئیس صدیقه جلال وا لکه څنګه چې له غي سره په خبرو که هم ورته اشاره وشوه په افغانستان کې لخصو سره د نارینه او لخوا خشونت یوازې نه کیږي په زینو پیښو کې خپل خزي د زور زیاتی اصلي عامل وي په یو کور کې خواخي په انګور ظالمه ده په بل کور کې بیا انګور داسې کارونه کوي چې د زوی او مور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د جنجال سبب کیږي د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي د دې ډول تاوتریخوالي اصلي ریشه د کورنیو په ناسم جوړښت کې ده
په افغانستان کې د کورنۍ نظام ډېر ستونزې لري کورنۍ جوړښت د کورنۍ تشکیل په کورنۍ کې وظیفې په کورنۍ کې مسؤلیتونه دغه ډېر کړکېچن دي ډېر ستونزې لري یعنی که موږ ووایو چې ښځې په خپلو کې یو تر بله تاوتریخوالی کوي دا ښیي چې زموږ کورنۍ سیستم خرابه ده بل لاروی اړخه ځینې انحرافي ستونزې دي مثلا ماته په جبر واده کېږي یا یوه نجلۍ په بدو کې واده کېږي یا د دوی ترمنځ ځینې سرد مزاجي او ګرم مزاجي کله چې یو مېرمن له خاوند سره له دغه اړخه ستونزې لري نو بل کار نیستی که مجبوره به اصلا لخپل درور سره لخپل دلوره لخج سره یا لخپل خوخ سره جنجال شروع کی خو اصلا دی تاوتریخوالی منشه اولت او جرله بل چرته ای
استاد عظیمی وای جبری ودونه او په کورنیو کې جنجالونه د ماشومانو پر روحیه هم ناوړه اغیزه کوي خوخی داسې فکر کوي چې کای انګور برلاس شو نو د دوی ژوند به تریخ شي او انګور چې د زیاتی ښکار شوی نو بیا نه لخپل میړه او نه هم ماشومانو سره سم چلند کولی شي ماشومان هم داس د کوي او کله چې انجونې لوی شي نو بیا دوی هم دا د خواخې انګور له خشونت ډک چلند په خپل ژوند کې عملی کوي
خواخې په دې باور ده چې کله چې مون ګور کور ته راځي زه باید دا لاس لاندې ولرم که لږ سر پیدا که بس زیتی باید د کور سرشتم راشکا اخلي زویم راشکا اخلي او ټول صلاحیتم راشکا اخلي حتی ډیر عادي موضوعات مثلا د کلی ورکول تر ډیره په کورنیو کې بکسونه قلپي ټول کلیانې د خواخې په لاس کې یعنی ګور یا ناوې دا د دې حق نه لري چې که ورور راځي مور راځي یا دوه نقلې یو څو نه خود راوړي او خپل ورور یا مور ته کېږي اجازه باید واخلي یا دا کار خواخې وکړي کله چې دا دې برخورد سره خامخیگی نگور پیگی از دوم را صلاحیت نلرمه چه کلا لک کشمی شانه خود چی را اخلمه نو دا چه کرده نو کلا چه سبات یا بلا موضوع کیگی پی سلا که پختم تکیگی پکر که بس دی پختی پسر بلا دوی دوار جنگ سر پی بل فرهنگ ده پا کلتور که دامون تلاپات سه ده چه نگور دی خواهی نوکره نگور پردی لور نگور چپسوره نگور محدوده نگور دیش صلاحیت نلری یعنی دا خپل خواهی دا تحمل کری و سپنگورم تحملی نگور به سبات خپل نگور تحملی
نولدی خبرو دی نتیجه ترسو چه د زابل په شمول د افغانستان د بیلا بیلو سیمو په کورنیو کې د تاوتریخوالي ریښې ډېرې ژورې دي او تر ټولو مهمه مسله د خلکو پوهاوی دی. لکه استاد عظیمی چې ورته اشاره وکړه، هغه نجلۍ چې په جبر ودیږي اول خو په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي او هلته ورباندې جبر وي، بلخوا د خپله د دې وړتیا نه لري چې په یوه سالمه فضا کې خپل اولاد وروزي. چې لور او زوی لوی شي نو په کور کې جنجال او له یو بل سره رخه کنځل رټل او وهل زده کړي وي او همدا بیرته په خپل ژوند کې ورته یو عادت وي. خو هغه کورنۍ چې په خوشحاله شپې ورځې سبا کوي، په رضای واده کړی وي، ښځه او خواوند یو بل سره نږدې او له مینې ډکې اړیکې لري، نو ماشومان یې هم نورو ته درناوی او مینه زده کوي او کله چې لوی شي نو بیا دوی هم په ډېره ښه توګه د ژوند په خو او بدو شرایطو کې سره ګډ او ښه ژوند کوي. له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه کولی شئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ویبپاڼې ته لاړ شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ، یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه پرانیزئ، facebook.com/azadiradio.com، پیغام واستوئ او خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ.